دي لاند خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلیه او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په وروستیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه کړه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه شوه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیر خاص سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دفیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. ترکیه له څو لسیزو راهیسې په خپلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمېر افغان ترک لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. تاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه غندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو یې له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز یې د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو په اعتراض کې د چهار شنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماتیکو اساسولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د درو یو ورځنیو مسابقو کوربه توپ ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. اسد رډو په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. اروپایي اتحادیه پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون ناوخته په خپل ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې دا نوي بندیزونه د سوریه او د اوکراین پر ضد د روسیې د پوځي ملاتړ په خاطر لګولې دي. اروپایي اتحادیه تر دې وړاندې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولې وو. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
اروپایي اتحادیه په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکراین د روسیې د یرغل د ننګې په خاطر پر ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون پنځشنبه پر خپل ویبپاڼه په یوه راپور کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له یرغله د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو د شورا د محدودونکو اقداماتو لپاره نوی چوکاټ جوړ کړی دی. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منه شوې ده. دا روسیې ته د ایران د بې پیلوټه الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپایي اتحادیې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروسته د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادیې د ارادې ښکارندوی دي. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بې پیلوټه الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګري جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو د ورکولو تور راداوه، خو بالاخره یې د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړه چې روسیې ته یې بې پیلوټه الوتکې ورکړې دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وایي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي، مثال په توګه ټکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې یو څه دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې متاسو چې کله کوچنیانو سبقونه چوي د کوم استاد د خولې نه بچي بعض کلمې بچي متکرر بوته ټکیه کلام به البته د دې استاد د بعض شاګردانو به حتی نور باندې ښودو. مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده که واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري ودې او پیاوړتیا سره یو متخصص یم. په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو او د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې نوې ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې وایي مثلا خون کې دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، او په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي او ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هر انسان چې دا ورسره تعامل کوي چې دوی څنګه فکری انماد په اړه باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دوی په مقابل کې، نو د پیغام په ډېر شفاف او په ډېر درست اندازه باندې ورسیږي. هر انسان چې مقابل خلک ونه پیژني چې څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیذي دي، دوی اجرایی دي، دوی چې انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه د ښځو سره خبرې کول، د نارینه سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپل یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یو ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصین باندې خاندي، او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي. دا مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګاډ وډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي، هغه کله کله په ځینې خبرو کې خنډ وي او عایق وي. کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي، نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دغه بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عایق جوړېږي، خنډ جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترنینګ شوی نه وي، نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دغه بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي، او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو که هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي. نو چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي، دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څېړنې وایي چې 90% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نورو خلکو ته ورسوي. 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته هغه باندې وي. او 50% د انسان سره باډي لنګویج دا ورسره همکاري کوي چې د انسان دغه باډي لنګویج څنګه پیغام رسیږي. زما ساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده،
بله،
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دکه د مثال په توګه باندې زما باډي لنګویج اورېدونکي وګوري، نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 50% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي چې 50% دې سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله که اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې اواز خبرې هغه صرف 0% دي. دلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي، او د زکاوت نه باید کار واخلي چې 0% چیزي چون ډیره کمه ده. نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري تر څو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخیستل کیږي. هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کښېني، دوی د هغه اخلي، کورسونه اخلي زه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسوي. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمېږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوت د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي چې ورسوي هغوی سره څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ورباندې اغیز خپل ورباندې ورسوي چې تر څو هغوی ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي. به مختلف قالبونه دي. او کارمخکان د مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوي بازار ته داخليږي او هغوی یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، د خپل افکارو نه هغوی څنګه کولی شي چې خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغوی ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان دپاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپلې پروژې اقتصادي خپلې جوړې کړي. نو مختلف قالبونه دي او مختلف لیولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه چې د معلوماتو سره تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخیستل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په توګه د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او روښان استدریس کوي، د هغوی لپاره مثلا د کورس د لیسی د استادان لپاره، د متوسطې، د ابتدایي، همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو په افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي، وای دا کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود دی. د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي، تدریس وکوي. زما په نظر باندې
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا ښه مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي هغه نه مراتی. سره له دې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل له دنه خفه کیږي، او اصل موضوع د اعصابو نارامه کیدلی وي، د یو بلشت اندېښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري د خبرو ورچا ورسره وي خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د پخولاندې کوي او دای په تاسف سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رسټیک چې لري کله کله دا هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهوره قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه د ستا فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړېږي. خپل خبرو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا د خبرو نه فعلونه جوړېږي، اکشن جوړېږي، کارونه جوړېږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا هم دغه کارونه چې دي فعلونه چې دي د ستا عادت جوړېږي سبا ته. خپل عادت ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي، ستا همدغه په دې باندې ته مشهورېږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څیز کې چې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې رابهر کېږي. د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپلو ګډونوالو ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتخاب نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترینینګ کې دا خبره هم خپل ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف دی، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خواندنه دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان ور باندې هجوم کوي، یو انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو بعض استودیوونه کې بعض تلویزیونه کې مثلا ګورو چې بعض ورونه پورته کیږي، مثلا وحل سره کوي، او د مو تاسو په تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کول او بس جنگ سره کول. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن ته ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا د حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې به ډېر زیات منفي اغیز لري، او حتی کیدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه لپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکړي، ورسره کښېني، یا حتی لږ مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا د حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځان نه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجراتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نه شي کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا سره شریکوي دغه مجلس خلکو ته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي زیاتېږي، دومره د خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبر ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هغه خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه د ماسو دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
دا څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر رو بهر کېږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو ورسره به ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېر زیاتې ګټې دي. د څلور سوالونه یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه یې مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې وي، دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي، چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدی شي هغه تهمت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي هغه بهتان وي، کېدی شي هغه غیبت وي، کېدی شي هغه دروغ وي، کېدی شي نور بعض مسایل وي، کېدی شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدی شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وی چې څه وایو چې رسول الله غواړم بیرته ښځه ولاړه وی چې نشته رسول صاحب چې مسجد نه راغی ورته وی چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه لنډ ختي ښځه وه لنډ ختي قنیس یې لنډ و رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو ورته وی عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله که دا خبر بهر ته سمندر ته واچي د سمندر اوبه ترخې کړي وی رسول الله قنیس خو دغه ښځې رښتیا هم لنډ و اوږد نه و وی چې که چېرته دغه قمیص اوږد وای تا ورپسې وی چې لنډ ختي ښځه وده به بوستان کړه تاسو دغه غیبت وکول غیبت ستوي ذکر وکړه اخا کر ما یکره داسې خبره تور پسې کوي که مخامخ ورته وای مخامخ ورته نشي کولای هغه باندې خپکیږي نو دغه نقطه هم ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو روحي لور هم په نظر کې ونیسو د آخرت لور هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آیا د ما په خبر باندې څوک جرح حقیقت تاسو پوهیږئ چې د کعبې لنګیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زړه خپه شي او کعبه لنګه شي یو انسان زړه خپه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زړونه ځوروو خفه کوي زړونه کې وربرچی وایي ورته چاخه ورته وایي متاسفانه او بیا بعض خلک به پند خوند مخې متاسفانه د بعض خلکو نه چې غلط خبره ووځي خولې نه هغه په یوازې دې باندې شدای خفه شي ور باندې لذت هم باندې اخلي زما هدف دا چې یو مسؤلیت دی د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی انسان د خولې نه راوباسي هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی نو دې نقطې ته باید ډېر زیات متوجه شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې چې ولولي په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي خپل ځان ترینینګ کې چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا دی چې خپل پیغام مثبت پیغام له نورو ته ور ورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبر کولو په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
تیچی بیا براشی گرانا گوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا ¡Suscríbete al canal!